د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې د کانګرس په ودانۍ باندې حمله لپاره احتجاج کوونکو راپارولو کې د کردار لوبولو په سر صدر ډانلډ ټرمپ ذمہوار ګرځولو کوششونو کې تیزی راغلی او د کانګرس نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړي وایي دوی به سبا د ګل په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ مخه کولو لپاره په ایوان کې د آئین دفې وړاندې کوي. پاکستان کې د خالی او اتوار په شپه د بجلی نظام کې د خرابې وجه تر اوسه نه د معلومه شوې او حکومت وایي د ملک په ګڼ شمېر برخو کې بجلی بحال کړې شوې او ډېر ژر به د ملک په باقي پاتې برخو کې هم بجلی بیا بحال کړې شي. د پاکستان خبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د صحت چارواکي د جنوري 11 نیټې نه د پولیو ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره ماشومانو ته د ویکسین ورکولو کمپاین شروع کوي. او وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د امریکای د کانګرس په ودانۍ باندې حمله لپاره احتجاج کوونکو راپارولو کې د کردار لوبولو په سر اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ سیموار ګرځولو کوششونو کې تیزی راغلی او د کانګرس نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړي وایي دوی به سبا د ګل په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ مخه کولو لپاره په ایوان کې د ملکی آئین دفې وړاندې کوي. د امریکای کالیفورنیا ریاست نه د ډیموکراتیک پارټۍ سره تعلق لرونکي د نمائندګانو ایوان غړي ټیټ لیو چا چې د ډانلډ ټرمپ خلاف تورونو مسوده جوړولو کې مرسته کړې د خلیف ورځ نه وخته په ټویټر به پانه باندې یو پیغام کې ویلي چې د صدر ټرمپ مخه کولو لپاره ورته د کانګرس نمائندګانو ایوان کې د 130 غړو مرسته حاصله ده. د کانګرس نمائندګانو ایوان سپیکر نانسی پلوسی او د نوموړي د پارټۍ نور ملګري د جنوري 6 نیټې نه وړاندې صدر ټرمپ د خپلې څوکۍ نه لری کول غواړي. که څه هم دا وخت د ریپبلیکن پارټۍ په مشرۍ کې سینټ په دغه خبره د راضي کېدو امکان نشته. د نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو په نائب صدر مایک پینس باندې غږ کړی چې د آئین 25مه ماده استعمال کړي کما چې د صدر لری کولو لپاره یو متبادل لار ده چې هغه د واک اختیار نه زر تر زره لری کی. ډیموکراتیک پارټي مشرانو دا غوښتنه د هغې ورستو کړي چې ډانلډ ټرمپ خپل قهرجنو ملاتړ کوونکو ته صبر دې وړاندې ویلو چې د امریکای د کانګرس ودانۍ سره احتجاجي لاریون وکړي چرته چې هغه د کانګرس ودانۍ ته ورننه وتل او دې ته نقصانونه ورسول. پاکستان کې د خالی او اتوار پښپا د بجلی نظام کې د خرابې وجہ تر اوسه نه د معلومه شوه او حکومت وايي د ملک په ګڼ شمېر برخو کې بجلی بحال کړې شوه او ډېر ژر به د ملک په باقي پاتې برخو کې هم بجلی بیا بحال کړې شي. پاکستان کې د بجلی د نظام خرابېدو له کبله د خالی او اتوار په منځ شپه کې ټول ملک په تیارو کې ډوب شوه. خو د اتوار د سحر نه راپدې خو بلابل سیمو کې پړاو په پړاو یو ځل بیا د بجلی بحالی شروع شوه. د پاکستان د توانای مرکزی وزیر عمر ایوب په ټویټر باندې لیکلی د بجلی د رسد په نظام کې سمدستي فریکوئنسي د 50 صفر ته رالوېدلې چې له وجې د ټول ملک بجلی خراب شوه. په ټول ملک کې په یو ځل باندې د بجلی نظام خرابې دروستو خلکو د تحریک انصاف په حکومت باندې یو ځل بیا نیوکه کړي او ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې خلک د نورو ستونزو ترڅنګ د بجلی د لوی بحران سره هم مخ شو. د توانای د چارو ډیویژن ویلي چې په ابتدایي توګه باندې معلومه کړل شوی چې په ګودو بیراج کې تکنیکی خرابي رامنځته شوی او د بجلی د رسد نظام هم د دې د وجې خراب شوی. د پاکستان خبر پښتونخوا په خبر ضلع کې د صحت چارواکي د جنوري 11 نیټې نه د پولیو ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره ماشومانو ته د ویکسین ورکولو کمپاین شروع کوي. د صحت ځای چارواکو تر مخه په دغه کمپاین کې به 2,10,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. د پاکستان حکومتي شمیرې تر مخه په خیبر قبایلي ضلع کې تیر کال 14 ماشومان د پولیو رنځ نه متاثر شوي وو چې په یو ضلع کې د پولیو د لاسه رنځورېدو د ټولو نه زیاته شمېره ده. د پاکستان حکومتي شمیرې تر مخه په ټول ملک کې تیر کال د پولیو د لاسه یو سل او اوش په ماشومان د ټول عمر د پاره رندوران چې بيدي. او په ټول دنیا کې د کورونا وایرس تر لاسه د متاثر شو خلکو شمیره 9.8 میلیونه ولکه او 13 سیبا شوي، او تر اوسه پورې د دې د لاسه 9 او 8000 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 2 یو لک او 8000 اوختي، او د دې د لاسه تر اوسه پورې 3,2,500 502 کسان مړه شوي دي. او په پاکستان کې په تیر یو شباروز کې د کورونا وایرس تلا سات نور شپږ سلویښت ناروغه کسان مړه شوي دي، چې ورسره د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمیره 10,647 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شباروز کې د کورونا وایرس نه 2,900 کسان متاثر شوي دي. پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 15,200 نه زیات خلک اغیزمن شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د امریکا ډیموکرات ګوند غواړي صدر ډونلډ ترامپ ته یو ځل بیا مواخذه یا امپیچ کړی شي، او امکان دی د ګول په ورځ د مواخذې آئینی درخواست د ډیموکراتس اکثریتي ایوانې نمائندگان یا هاوس اف ریپرزینټیټیوز کې وړاندې کړی شي، خو امکان نه دی چې د ریپبلیکن اکثریتي سینیټ هم د دې مرسته وکړي. د امریکا منتخب صدر جو بایدن د ډیموکراتس د تګلارې ملګرتیا نه د ښکاره کړې او ویلي دي که د صدر ترامپ د صدارت موده دومره کمه نه و پاتې نو بیا به جدا خبره وه. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکایي افغاني نمائندگان کې د ډیموکراتس ګوند غړو ویلي دي چې دوی د صدر ډونلډ ترامپ د مؤاخذه کولو لپاره آئینی درخواست د ګول په ورځ ایوان کې وړاندې کولی شي. د خالی په ورځ په دې هڅو کې تیزی لیدل شوې چې د امریکې د کانګرس په ودانه یا کیپیټل هیل باندې حمله ته د هڅولو کې د صدر ډونلډ ترامپ د رول په اړه د مؤاخذه کړل شي. د کالیفورنیا ریاست نه منتخب د ایوان نمائندگان ډیموکرات غړی ټیډ لیو د خالی په ورځ ماسپخینې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې یو سل اتیا غړي د دې آئینی درخواست مرسته کوي، خو په دې کسانو کې د ریپبلیکنز ګوند هیڅ یو غړی هم نه دی شامل. که هر څه د ریپبلیکنز اکثریتي سنټ ډېر امکان نه لري چې د دوی سره ملګرتیا وکړي، خو د ایوان نمائندگان سپیکره نینسی پلوسی او د دې ملګري ډېر بېتابه دي چې په 6 جنوري د صدارت د مودې د پوره کېدلو نه وړاندې صدر د خپلې چوکۍ نه لري کی. سپیکر نینسی پلوسی د جمعې پر ورځ ویل دي چې د دې په وینا په نفسیاتي توګه یو ناکلاره صدر د امریکای ولس، ملک او جمهوریت لپاره ډیر خطرناک دی، او د دې د حفاظت لپاره ټول لارې اختیارول پکار دي. که چېرې افغان نمائندگان په دویم ځل هم د صدر مؤاخذه کوي نو سینټ ته به دا قضیه لاړ شي. سینټ یو واره وړاندې دې په یو مؤاخذه کې بری کړی دی. دا وخت سینټ تر د جنوري د میاشتې د 19 پورې پچوټی دی. د دې میاشتې په اخره کې به سینټ کې هم د ډیموکراتس ګوند اکثریت شي. کانګرس کې د ډیموکراتس ګوند غړو د مرستیال صدر مایک پنس نه غوښتلی دي چې د آئین 15مه ماده استعمال کړي. دا یو متبادله لاره ده چې په لنډه موده کې صدر د خپلې چوکۍ نه لرې کولی شي. پنس په دې خپل ځواب نه دی ویلي، خو خپل ملګرو ته یې څرګنده کړې ده چې دې د دې ګام مرسته نه کوي. د امریکای په آئین کې 15م آئینی بدلون په کال 1978 کې منظور کړل شوی و. د کې ویل شوی دی که صدر خپل ذمہاري نشي پوره کوله نو د د اختیار په ارزي توګه مرستيال صدر ته وسپارل شي. خو د دې لپاره ضروری ده چې د کابینټ اکثریتي غړي د دې منځوري ورکي. خو سړون کې د دې اختیار استعمال ګران غني، په خاص توګه په داسې وخت کې چې د ترامپ د صدارت موده کې دومره کم وخت پاتې شوی دی. بروکینګز انسټیټیوټ کې د انتظامی چارو سړون کې جان هودک ویل دي چې داسې صورتحال چې صدر په کومه کې نوي او نه په جسمانی توګه د کار کولو جوګه نوي نو بیا دا یو مشکل صورتحال دی. خو که صدر کانګرس ته ووي چې دی وس خشب دي نو بیا خپل اختیارات لاسته هم کولی شي. د ډیموکراتس زیاتره غړي او د ریپبلیکن ځینې خړو د وروستۍ پیښو په وجه صدر ترامپ د واک نه د لرې کولو مرسته څرګنده کړې ده. د امریکې د الاسکا ریاست نه د ریپبلیکنز ګوند سینیټر لیزا مورکوسکی د صدر ترامپ نه د مستعفی کېدلو غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې د ډیر نقصان کړې دي او ځکه غواړي چې د واک لرې کړل شي. د پنسلوانیا ریاست نه د ریپبلیکن سینیټر پیټ ټومی فاکس نیوز ته ویلي دي که هر څه صدر د مؤاخذه وړ ګامونه پورته کړي دي خو دې بعد ترامپ د لری کولو ملګرتیا نه کوي. خو د نبراسکا سینیټر بن سیسی سی بی ایس خبری ادارې ته ویلي دي چې دې بعد د مؤاخذه په اړه غور کوي. خو ایوان نمایندګان کې د ریپبلیکنز چوکو مشر کیوین مک‌کارتی د مؤاخذه د مرستو نه کولو اشاره څرګندې کړې دي. منتخب صدر جو بایدن ویل دی چې ترامپ د چوکۍ لپاره سم نه دی خو د ډیموکراتس ګوند لخوا په دویم ځل د مؤاخذه د مرستو نه یې انکار کړی. بایدن ویل دی چې حالات په جدا وو که چېرې د صدر ترامپ د صدارت موده ختمېدلو کې دومره کم وخت نه و پاتې. کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د اختیاراتو د ناجایز استعمال او د کانګرس په هلو ځلو کې د خنډانو اچولو په تور کې ترامپ مؤاخذه کړل شوی وو، خو په کال 2020 د فروری په میاشت کې د امریکای سینټ دی بری کړو. د امریکای یو صدر هم دوه واره د مؤاخذه د رایو سره نه دی مخ شوی.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
په پاکستان کې تیر شپه د بجلی د خورولو نظام کې خرابۍ وجه تر اوسه نه ده معلومه شوې او حکومت وایي چې زر به بجلی په ټول ملک بیا بحال کړی شي. تیر شپه د بجلی خورولو په نظام کې د خرابۍ له وجې ټول ملک په تیرو کې ډوب شوی و. د پیښور د بجلی خورولو کمپنی یا پیسکو پخوانی مشر انوارالحق یوسفزئی ویلی دی چې د جمی په موسم کې د اوبو کمیدو له وجې بجلی زیات پیداوار د ګیس له ذریعې کیږي او د بجلی د جنوبي سیمو نه شمالي سیمو ته ترسیل کیږي او ګدو پاور پلانټ کې د خرابۍ له وجې شمالي سیمو ته د بجلی ترسیل بند شوی وو او د دې له وجې جنوبي سیمو کې بجلی زیاته شوې وه. او چې کله بجلی زیاته شي نو دا هم په ترسیل کې د خرابۍ یو وجه جوړیږي. د دې خبريال اورنګزیب خان په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت راکړي.
تیر شپه نږدې سکم یولس بجې د پاکستان د بجلی خورولو نظام کې خرابې له وجې د پاکستان اکثر لسیمې په تیارو کې ډوب شوې وو. وروستو حکومت او د توانای مرکزی وزیر داوا کړی و چې سحر پورې به د خرابې لره کړی شي، خو اوس هم د پاکستان زیاتره برخو کې بجلی نشته. د توانای مرکزی وزیر عمر یوب یو خبری کانفرنس کې منلی دي چې تر اوسه نه د معلومه چې د بجلی په نظام کې د خرابې وجه څه و، خو هڅه روانه دي چې زر تر زره ګرد هواد کې د بحال کړی شي. عمر یوب وایي لوی خارونو او زیاتره علاقو کې بجلی بحال شوې ده.
پاور پلانټ په یو فالټ آیا او 1 سیکنډ کې اندر فریکوئنسی.
عمر یوب وایي تیر شپه ګدو پاور پلانټ کې د خرابې له وجې یو سیکنډ دننه د بجلی فریکوئنسی د 50 نه 0 ته غورځېدلې وه چې له وجې یې ګرد هواد کې د بجلی مسله جوړه شوې وه. د بجلی فریکوئنسی سوي او څنګه دومره لوی خرابې د بجلی په نظام کې راغله، په دې هکله د پیښور د بجلی خورولو کمپنی یا پیسکو پخوانی مشر انوارالحق یوسفزئی وایي چې ژمی په موسم کې اوبه کمې شي او پاکستان کې بیا زیات بجلی د ګیس نه جوړیږي او ژمی په موسم کې د جنوبي سیمو نه داسې بجلی شمالی سیمو ته ترسیل کیږي. انوارالحق یوسفزئی د دې وضاحت سره داسې کوي.
تاسو پته جمی کی چی د ورسک توربینی او د منګلی جنریشن کمی نی لکا او بی نه غنا نو نن سبا چې ټول بیږي راځي تقریبا 90% ترمل ناراضي او تر مې بیږي جوړیږي اب فرنسای نو ان انجن نه لګي من جوړیږي. نن سبا چې اوس بیږي چې کوم روان ده غټول سعود نه روان ده نارتا کوټه کراچی بیږي په خور ترازی اسلام آباد ترازی لاهور ترازی او اوڑی کی چی کنا بیا دلتا جنریشن جاتی التا کمی پرابلم دار آلو چی گودو پاور سٹیشن چی دے آغا ٹرپ شو اور چی گودو پاور سٹیشن ٹرپ شو نو اٹومیٹیکلی دلتا بجلی دا غران جلا دلتا سسٹم اور آو شلکا سسٹم آف ہو ٹیپنگ ہو شو کی پی کے کی پنجاب کی لاہور بوری اور آلتا چی سسٹم ٹرپ شو آلتا بڑی دلتا چی سسٹم اور لوڈ شالتا اوکی آلتا بجلی زیادہ شوا چی بجلی کم آشی نوم ٹیپنگ دا غرقی کی دا فریکونسی زیرو تراشی اور چی بجلی پچاس فریکونسی دا چی اگا پچاس دا برشی نوم سسٹم کولیکشی
پاکستان کې د بجلی خورولو نظام کې دومره لوی خرابې باندې په ټولنیز رسنیو هم یو شمېر خلکو خبرې کړې دي او زیاتره دا یره سرګنده کړې وه چې د بجلی سمدستي تلل چرته پاکستان کې د یو بل مارشالله حکومت راتلل خو نه دي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ ویان دی مریم اورنگزیب ویل دي چې پی ټی آی حکومت ته د بجلی د خرابې وجه نه ده معلومه، خو دوی ته دا معلومه ده چې د خرابې ذمہوار پخوانی حکومتونه دي.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. وایس اف امریکا دغه خبری خپرونه ده. امریکا د غیر قانوني مذهبي تندرو ډلې لشکری طیبه مشر زکیو رحمان لکویتا د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور سزا ورکول د ډاډ وړګام ګرځولې ده او د پاکستان نه غوښتل دي چې د زکیو رحمان لکوی جرمونه د ترهګرۍ د مالی مرستو نه هم زیات دي او په کار ده چې د هغه پر ضد د کال 2008 ممبئی بریدونو په حق له هم مقدمه وچلول شي. یاد دی وی چې زکیو رحمان لکویتا د لاهور د ترهګرۍ پر ضد عدالت د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور د 15 کالو قید سزا اورولې. امریکا او هند د کال 2008 د ممبئی ترهګر حملو تور هم په زکیو رحمان لکوی لګی. په دغه بریدونو کې د امریکایي وګړو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل په د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورت کې راکړي.
د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت د سویلي او مرکزی ایشیا څنګه په ټویټر لیکلي د زکیو رحمان لکوی جرمونه د ترهګرۍ د مالی مرستو نه زیات دي او پاکستان له پکار دي چې د هغه پر خلاف د ترهګرۍ او په ځانګړي ډول د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په سر مقدمه وچلوي. یاد دی چې 13 ورځې د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب په سرخر لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د لا قانون تنظیم لشکری طیبه مشر زکیو رحمان لکوی ته د ترهګرو سره د مالی مرستو د تور په ګډون دریو مقدمو کې د 15 کال قید او د 3,00,000 روپو د جرمانې سزا اورولې وه. په زکیو رحمان لکوی باندې د یو صحي مرکز یا ډیسپنسری د لارې په غیر قانوني توګه د پنګو راټولولو تورونه لګولې شوي وو او د هغه پر ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی ټی د 13 کال دسمبر په 8 نیټه مقدمه درج کړې وه. هغه د روان کال د جنوري په 2 نیټه نیولې وو. امریکا او هندستان د کال 2008 د ممبئی بریدونو تور هم په زکیور رحمان لکوی پوری کوي. په دغه بریدونو کې د امریکایي وګړو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو. زکیور رحمان لکوی کال 2008 کې د ممبئی بریدونو وروسته هم نیول شوی وو، خو د لګي مودې د بند تیرولو وروسته عدالت کال 2015 کې په ضمانت خوشی کړو. د دفاعي چارو سیلنکار لیفټیننت جنرال ریټایر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا ته وای زکیور رحمان لکوی او د هغه ډلې لشکری طیبه د هند د ولکې لاندې د کشمیر په جګړه کې مهم کردار لرلو او هغه ته سزا ورکول اړین شي بيو.
اس لیے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے کرائمز کیے ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے.
هغه وای د زکیو رحمان لکوی پس منظر تک وکتل شي نو هغه ډیر داسي جرمونه کړی چې ټوله نړۍ ته خبر ده. اسلام آباد کې د لا قانون تندرو اړلو په چارو نظر لرونکي سیلنکار او د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز ډایریکټر محمد عامر رانا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د ترهګرۍ د مالی مرستو په چارو نظر لرونکي نړیوال ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان ته 3 مهلت ورکړې او له هغه مخکې به اسلام آباد لا د ایف ای ټی ایف پسپارښتنو پوره عمل کول وی.
اعتراض پاکستان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جو لیڈرشپ لیول کے لوگ ہیں ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ شاید پرسو نہیں ہوتے تو اسی سلسلے کے اندر یہ اقدامات کیے گئے ہیں.
هغه وای تر ټولو زیات او لوی اعتراض چې په پاکستان کېږي هغه دا دی چې د لا قانونا مذهبي تندرو تنظیمونو په مشه مشرانو مقدمه نه چلوي او دا پریکړه هم د دغه اعتراضونو پر رڼا کې مخې ته راغله. ښکاره دی چې د ملل متحده امنیتي شورا هم د ذکیور رحمان لکوي نوم کال 2008 کې د لشکرې طیبه او القاعده سره د اړیکو په بنیاد د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي وو. اخوا پاکستان د دې عدالتي پریکړې په اړه د هندستان عکس العمل رد کړي او د خارجه دفتر ویان ویلي هندستان د پاکستان په عدالتي نظام د تفسیر کولو هیڅ جواز او حق نه لري او ویلي چې د ذکیور رحمان لکوي خلاف قانوني عمل د اف ای ٹی ایف سره تړل د هندستان داوا افسوسناک ده.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي. د جبري زناخکار خزو او جنکو د سپیخو کې تفتیش او قانوني کاروایي نه مخکي د هغه پیغلتو معلومولو د دوو غټو سره ټیسټ په حق لا په ملکي د لاهور های کورټ لترفه پنجاب کې د غیر اخلاقي او د خزي وقار او عزت خلاف عمل باندې بندیز نه پس د حکومتي ګوند او صوبایي اسمبلی یو زنانه غړي هم خیبر پختونخوا کې د دغه طبي معاینه عمل باندې بندیز لګولو غوښتنې د پاره یو قرارداد وړاندې کړی دی. دلیو خبریاله صادق قاسم شاه په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
دا قرارداد کې ویل شوی چې دغه د دوو ګوتو سره د یو خزي د پیغلتوب معلومولو ټیسټ د یو ظلم ښکار خزي بیزتی ده او د جسمانی او نفسیاتي اذیت وجه جوړیږي. دا څه کیمیاوي ټیسټ نه دی او نه د دې څه طبي اهمیت ته او په پوره نړۍ کې دغه دوو ګوتو سره کیدونکي ټیسټ انساني حقوق خلاف ورزي ګرځول شوی ځکه دغه ټیسټ یا د طبي معاینه کولو عمل دی خیبر پختونخوا کې هم بند کړی شي او د جبري زنا پیښو کې د ساينسي او عالمي معیار مطابق تفتیش وکړي شي. سورج وړاندې د پنجاب خار لاهور کې هم د دغه صوبي اعلی عدالت یا لاهور های کورټ یو جج جسټس عائشہ ملک هم صوبي کې د جبري زنا متاثره خزو د پیغلتو معلومولو لپاره دغه ټیسټ حکومت ته فوري بند کول حکم ورکړی او د خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم د دغه قرارداد مقصد خیبر پختونخوا کې هم دغه قسمه غیر ساينسي او غیر انساني طبي معاینه یا ټیسټ یا عمل باندې بندیز لګول دي. عائشہ په دې حقله وی وی دی وته ویلي
فیمیل او خاص طور باندې کاغه میرټ وا او کاغه ان میرټ وا کاغه کم ام ایج گروپ کې وا خدا بداغه ډیګنیټي د اغه د عزت او د اغه ډیګنیټي او د اغه د لپاره هم بد ډیر یو ډیس ریسپیکټفل طریقه وا ما په خیال کې نو زبر خو بد غوانه ما چې پکار دي چې دا زموږ په صوبې کې هم ان شاء الله دا بین شي او دې باندې پکار دي چې زموږ حکومت هم زر تر زر په دې باندې هم بین ولګي دي ځکه چې د دې ساينټیفیک ضرورت هم د دې ټیسټ ولا نشته دي.
کله صحت نړیوال ادارې ورلد هیلث اورګنایزیشن او د ملګرو ملتونو هم دغه طبي معاینه غیر انساني ګرځولې. په پیښور کې د خزو حقوقو او پوهې لپاره کارکونکو ادارې او فاونډیشن سره کارکونکو یو مدني فعال سایما منیر هم وایي دا قرارداد یو ښه ګام دی او وایي په کار د خیبر پختونخوا کې هم د زیاتی پیښو کې قانوني کاروایي نمخ کې کیدونکو دغه غیر اخلاقي ټیسټ بند کړی شي.
خبر دا ډیره خبره ده چې زموږ صوبا د سې قانون راوړي چې چا سره جنسي زیاتای شوی ده نو هغه خزه چې دا هغه سره عزت او د احترام سلوک کیږي. دا به ډیره ښه موږ د دې قرارداد ته هرکلی وایو.
د جبري زنا یا د ریپ په پیښو کې د تشدد ښکار خزې د عزت او وقار تحفظ د لاهور های کورټ په پنجاب صوبا کې د جبري زنا پیښو کې د متاثره خزې پیغلتوب معلومولو دغه طبي معاینه باندې بندیز لګول نه پس په صوبا خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل داسې قسمه قرارداد مخې ته راغلی چې غوښتنه کوي په خیبر پختونخوا کې هم داسې قسمه غیر اخلاقي طبي معاینه باندې بندیز ولګي. صادق قاسم شاه وی وی ټیوا پیښور.
ای هغه سو ملکونو کې د خزو سره زور زیاتې پکې تر ټولو زیات کیږي. خو سیدن کې وای چې د ملک نورو برخو دغه پیخه تر سحه د پولیس سره ریپورت کیږي خو په قبایلی ضلعو کې په پولیس سټیشنونو کې د خزو پولیسو کموالي او د خزو رپورټینګ ځانګړي مرکزونو نشوالي لوجه د غپیخي ډیری کمې رپورت کیږي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان دی وتا ویلي په دغه ضلع کې د پولیس سټیشنونو او هلتا د خزو رپورټینګ ځانګړي مرکزونه جوړول د دوی په پام کې دي. تفصيلي رپورت په دغه خبريال ارشد محمد راکې.
په قبایلی ضلع کې په کورمه کې یوازنې د خزو لپاره ځانګړی رپورټینګ مرکز جوړ کړل شوی دی. ځای پولیس وایي دغه مرکز کې تر اوسه پورې د سلونا تر یو سل شلو پورې د خزو سره تړلې مسلې هوارې شوې دي، خو په نورو قبایلی ضلعو کې لا هم دغه سکوم مرکزونه نه دي جوړ کړل شوي. د مومندو ضلع د پولیسو مشر صلاح الدین کونډي وایي دوی سره د خزو پولیسو تعداد کم دی، نو ځکه په پولیس سټیشنو کې د خزو مسلو لپاره ځانګړي مرکزونه لا هم نشي جوړولی.
نو هغه موږ سره لا چونکه سترنګ نشته، نو دې په هغه باندې موږ هغه لا فیلال ډیلی کړی ده. نو چې کله انشاءالله موږ سره سترنګ پیدا شي، نو فرسٹ پرایورټی موږ دا ده چې موږ به هر تانه په لیول باندې دا هغه خلاصو، دا ډیسک په خلاصو د خواتین لپاره سپیشل.
په قبایلی ضلع کې کارکوونکي وایي عدالتونو ته د ښځو مسلو سره تړلي کیسونه تر اوسه د نشت برابر دي. زیاتره مقدمې د ځمکو د لانجو او د ذاتي شخړو روانې دي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان دی وته ویل په تیرو دوو کالو کې عدالتونه، پولیس او نورې ورته محکمې قبایلی ضلع ته غزولې دي، او وخت تیرېدو سره بدل ته د پولیس سټیشنو شمیر زیاتولی شي. او د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په څیر به پکې د ښځو رپورټینګ ځانګړي مرکزونه جوړول کیږي.
نورې تعلیم جوړول غواړي، د خاص کر بیا د زنانو لپاره کم ډیسک دي چې په دلته زمونږ په نورو ضلعو کې شته دام جوړول غواړي. خو دا تاسو بالکل مطلب دا په دې باندې تسلی ساتي چې په دې باندې حکومت لګیا دی کار کوي، او تاسو به وخت وخت سره وینئ چې دا تاڼۍ به زیاتیږي. دا لیویز او خاصدار پولیس کې ابزار کول دا یو ډېر لوی قدم و، هغه مونږ ترسره کړ. انشاءالله نیکسټ سټپ هم دا دی چې دا تاڼۍ زیاتول، دغلته نفری زیاتول او دا سهولتونه ورکول، دا د حکومت انشاءالله را روان قدمونه دي.
صوبای حکومت کال 2019 کې د پرواری په میاشت کې په قبایلی ضلعو کې د 15 پولیس سټیشنو منځوري ورکړې و. خو څېړونکو وایي د بدامنې ښکار قبایلی ضلعو کې پولیس سټیشنې د دینه په سوچنده زیاتې پکار دي، او د خزو رپورټینګ ځانګړي مرکزونه جوړول پکې هم ډېر مهم دي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر ضلع کې د صوبایي اسمبلی غړي بلاول افریدی د کال 2021 لومبني پولیو مهم پرانیسته کړی ده. په دې موقع بلاول وایس اف امریکا دیوا ته ویل دي چې دا د ټولنې د هر تنظیم واریده چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړي، او دا چې د خیبر ضلع خلک دي په منفي پروپاګاندا عمل نه کوي. بلاول وایي پولیو په نړۍ کې پاکستان د لپاره یو ستونزه ده، او په کار ده چې موږ په خلاص مړ د پولیو کارکونکو سره مرسته وکړو، او نه یوازې خپل ماشومان د مازورتیا نه بچ کړو بلکې پاکستان هم د پولیو وایرس نه صفا کړو. نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال شاهین افریدی په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا نورو برخو په شان خیبر ضلع کې صوبایي اسمبلی غړي بلاول افریدی د کال 2021 پولیو مهم پرانیسته وکړه، او ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي واچول. په دې موقعه بلاول افریدی ویوې ډیوا ته وویل چې پولیو علاقایي یا کامینه بلکې نړیواله ستونزه ده. د خلکو لږې ناپوهې له امله دغه وایرس د کړي د پولیو وایرس خاتمه یوازې د صحت محکمې ذمہواری نه ده، بلکې د ټولنې هر تن نه پکار ده چې خپل ماشومان واکسین کړي او د غشان د پولیو وایرس خاتمه وکړي.
مونږ ټول چې څومره ډپارټمنټس دی، اډمنستریشن دی، عوامي نمائندگان دي، ټول په یو پیج دي چې مونږ دا بيماري باندې دا ډیزیز باندې چکم دې قابو راولو جی. ان شاء الله تعالی مونږ به ډور ټو ډور کمپین کوو جی، یو میسج ورکول غواړو خپل عوامو ته چې مهرباني وکړي چې دا کم تاسو را روان مستقبل دی، بچی دا خواږه ګولونه چکم دی، د پاره چکم دی، د هر یو ماشوم 15 کالو پورې چکم دی، د پولیو چکم کتری دی.
په خیبر ضلع کې راتلونکي پولیو کمپین کې به 2,11,000 ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي اچولې شي. د خیبر ضلع ایډیشنل کمشنر نورولی خان وایي راتلونکي پولیو مهم لپاره ټولې تیاریاں پوره شوي، او په خیبر ضلع کې ټاکلې شوې ماشومان ته پولیو کتری رسولو لپاره چمتو دي. وایي خیبر ضلع کې ځینې خلک حکومت نه د غوښتنو په صورت کې د پولیو څاڅکو نه بایکاټ کوي، خو د اعلی چارواکو او منتخب غړو په مرسته داسې خلک کانې کوي. نوموړی وایي باید دغه خلک دی خبر وی چې پولیو کترې د ماشومانو روغ صحت لپاره ډېرې مهمه دي.
ضلع خیبر عوام ته دا اپیل دی چې دا ویکسین چې څومره دی د دې پر دې چې د ستاسو مشمان چې کوم د وایرس دی چې دینه خدای بچ کو څنګه لکه یو ماشوم یو کس چې زمونږ په فائدہ راځي نو چې مزور شي الټا اپ مونږ باندې بوج نو مونږ دی وځي نه کوشش هم کو زمونږ دا وخت والدین ته دا اپیل دی چې تاسو مونږ ټیمونو سره بھرپور تاونو کوي او خپل ماشومانو ته په ټایم باندې د پولیو کتری ورکړي.
د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه تیر کال 2000 کې خیبر د ملک په کچ یوازینی ضلعه وه چرته چې تر ټولو سیوا 15 پولیو پیښې رپورټ شوې وې. د صحت ماهرین وایي یوازې د پولیو دوه کترو د لارې خپل ماشومان د تل عمري معذورتیا څخه بچ ساتلی شي او سیمې نه د پولیو وارث خاتمه کېدی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، ضلع خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي دلو پرون په ایجنډا د بحثونو لمړنۍ غونډه کړې ده. بل خوا ته د افغانستان د خارجه چارو وزارت وای د امن د خبرو د ملاتړ لپاره د ګڼ شمیر ملکونو سره هم خبرې کړې دي. تفصیلي رپورت په بارکوال میا خیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچانو د دوه په وخت پرون ماښام د سولې خبرو دوهم پړاو پیل کړی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ورته مهال او په نږدې ورته ټکیو په خپلو ټویټر پیغامونو کې ویلي د خبرو د ایجنډا د ترتیب او یووالي لپاره یې غونډه درلوده. د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر سر له درې میاشتنیو بحثونو او ورسره د درې اونیو تردمی ورسته اوس د افغانستان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی د سولې اصلي خبرې پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د رسمي مذاکراتو د ایجنډا ټاکل د نوملړ په سر کې ځای لري. وایي اوربند د حکومتي پلاوی په لومړیتوب او د راتلونکي نظام په اړه بحثونه د طالبانو د ایجنډا په سر کې ځای لري. د افغانستان د ملي روغ جوړې د شورا ویاند فریدون خوځون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ویلي بحثونه چې په رسمي توګه پیل شي د دوی له لوري لومړنۍ موضوع به اوربند وي. ښاغلی خوځون وایي د دوی په ایجنډا کې د دوی له لوري لومړنۍ موضوع به اوربند وي. طالبان به هم خپل لومړیتوب لری خوای د دواړو خاو له اتفاق ورسته به په اساسي موضوع بحث پیلوي. د د پوینا نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی د بحثونو پیلیدو ته بشپړ چمتووالی لري. په همدې وخت کې پرون د جمعې پورت په کابل کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشرتابه کمیټې هم خپل څلورمه ناسته ترسره کړې ده چې پکې د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي تمه لري په دوحه کې د سولې خبرې به له ټاکل شوي مهالویش سره سمې پر مخ ولاړې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو د بریالي کېدو لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تیر ورځ رسنیو ته په یو واستول شوي ویډیو پیغام کې ویلي محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو له استازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې د پیل شوي بهیر ملاتړ ترلاسه کړي. تیرونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانکزي ته مشورې وچې دواړه لوري په یادو مذاکراتو کې یو نتیجې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړې و چې د افغانستان حکومتي پلاوی د افغان حکومت له رهبرۍ د ملي روغې جوړې د عالي شورا ولسی جرګې او ټولنې له نورو غړو سره سلام مشورې کړې دي. د افغان حکومت له لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډېر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې هدف وژنې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی دی خو طالبانو بیا دا تورن رد کړی او ویلي دی چې هدف وژنې د سولې د مخالفینو کار دی.
امریکا دغه خبري خبرونه ده.
په خبر پښتونخوا کې د اوړو بې یو ځل بیا زیات شوې دي. د دې وړاندې د اوړو په بېو کې 200 روپۍ د بوجۍ کمی راغلی وو. په صبح کې نان بایان وای د سره د دوی کاروبار هم اغیزمند شوی دی او د حکومت لخوا زیات زورول کیږي. دکانداران وای د شل کیلوګرام سرو اوړو بیا 2200 روپۍ او د سپینو اوړو بیا 1400 روپۍ ته زیاته شوې ده. د دې وړاندې د حکومت لخوا د 15 کیلوګرام د اوړو په بوجۍ کې 200 روپۍ کمی راوستل شوی وو او د قیمتونو د کنټرول ساتلو لپاره د بهرنا غنم هم راغوښتي وو. حکومت وای په یوټیلیټی سٹورز کې خوراکي شیان په ارزانه بیا خرڅيږي خو عام خلک وای چې هلته د غشیان په کنټرول ملاويږي. تفصیلی ریپورت په دغه خبري الیاس حسین راکای.
رحمان الله په مرکزی خار پیښور کې د تنور کار سرترسوي. دوی وایي د دې وړاندې د وړو بې په یو بوجې کې 300 روپۍ راکمې شوې وي خو اوس په 1300 ورځو کې د 15 کیلوګرام بوجې په بیا کې 200 روپۍ نور اضافه شوې ده. رحمان الله وایي کاروبار یې په تاوان کې روان دي او د حکومتي چارواکو لخوا ور باندې درنې جرمانې بیلې لګول کیږي. گلیم شاپ مردان دل کلیوال سیمه کې د پرچون د کاروبار سره تړلې دی. دوی وایي د شل کیلوګرام سرو وړو بیا 2200 روپۍ ته زیاته شوې ده او سپین وړو شل کیلوګرام بوجې په 1400 روپۍ خرڅيږي. ګلیم شاه بیا وایي د دې ترڅنګ د غړو بې نیم پنی مزیاتی شوې دي.
د غړو کم پیکټ چې موږ په 150 روپۍ کیلو ورکو 900 ګرام پیکټ راځي کنه موږ په 150 روپۍ ورکو نن هغه 3380 روپۍ 3340 روپۍ باندې کارټن دې 216 214 روپۍ په شا کې پریوږي او په 220 روپۍ باندې هغه ورته.
13 ورځ د پاکستان د شمیرنې ادارې بیورو اف سټټیسټکس په خپل ونی ریپورت کې هم ویلی وو چې د تیرې اونۍ په پرتلا په ملکی کچا 0.06% د خوراکي شیانو بې زیاتی شوې دي. د شمیرنې ادارې د وینا تر مخه د چینې په بیا کې 2.21% اضافه شوې ده او وړي 1.1% ګران شوې دي. د دې وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د بهر هیوادونو څخه غنم درآمد کړي شوی وو چې د غنمو په زیاتو بیو کنټرول ترلاسه کړي. د حکومت لخوا د وړو میلیونو ته د غنمو کوټه هم د 3000 ټنه نه 6000 ټنه په روزانه حساب زیاته کړي شوی وو. خو په مردان ضلع کې د وړو د میلیونو د اتحادی غړي ساجد اقبال وایي په ملکی کچا د غنمو کمی دي او زیات خلک د وړو په میلیونو باندې انحصار کوي. دوی وایي حکومت کوټه زیاته کړي ده خو بیا هم د وړو زیاتې بې به روان کال د مارچ د میاشتې پورې جاري وي. د وړو د میلیونو د اتحادی تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په روزانه حساب د میلیونو کوټه 2000 ټنه ده او هغوی ته د حکومت لخوا 6000 ټنه غنم میلاویږي. د میلیونو اتحادی وایي په پرانستې مارکیټ کې هغوی ته غنم په ګرانه بیه میلاویږي او په وړو راتلونکي خرڅونه هم زیات شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د انټرنیټ په دې جدید دور کې د پیغامونو پر راستاري سره د لیګلو را لیګلو لپاره مشهور اپ واتس اپ لخوا کاروونکو ته خبرتیا ورکول روان شوی دی چې دوی د راستاري تګلارې کې ځینې بدلونونه راوستي دي. د واتس اپ تر مخه کم کاروونکي چې د راستاري تګلارې نوي شرطونه ورسره اومني نو کولای شي چې دغه اپ استعمال کړي، خو هغه چې دغه نوي شرطونه ونه مني هغه به د اتم فروری وروسته نشي کولای چې واتس اپ استعمال کړي. دغه کم بدلونونه دي او پر رازداري آیا کم اغیز به ولري؟ په دې حق له نور تفصيل د ډیوا خبريال احسان محمد خان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د واتس اپ له لوري چې د دې کاروونکو ته دغه خبرتیا کې ویل کیږي چې څوک د اتم فروری نه وړاندې د دوی دغه نوي د رازداري تګلارې ورسره ومني نو هغه به کولای شي چې واتس اپ په روان وخت کې وکاروي. یو خبريال وحید الله قرار چې هم د واتس اپ کاروونکي دی، دی وايي دغه نوي بدلون لواجه د دې په ټکنیکی ګټه او زیان لا نه دی خبر، خو بیا فکرمندای وړه چې آیا دا نوی پالیسی قبول کړي او کنا.
سیم اورز ز خپل واتس اپ خلاصو معلوماته بار بار دغه ویل کیږي چې دا نوی کما پالیسی د پرایویسی د خوندیتوب دغه را سره ومنه، خو چې آیا دغه معلومات با د نورو شرکتونو سره څنګه شریکول شي او هغه به څنګه کاروي، نو اتم د فبروري پورې خو هغه وخت ورکړی دی، نو په دې منې ځانم پوهوم او فکر کوم چې آیا نور واتس اپ وکاروم او کنه، چرته د بل اپ نه استفاده وکم تر څو چې زما معلومات خوندي پاتې شي.
واتس اپ وای هغه څوک چې دا نوی د رازداري تګلاري بدلون ورسره اومني، نو هغه به کولی شي چې د پیغامونو لیګلو را لیګلو د پاره بیا دا اپ وکاروي، خو چې څوک ورسره دغه نوی تګلاره ونه مني نو هغه به بیا د 8 فروری وروسته واتس اپ نشي کارولی. دغه نوی بدلون په اړه د انټرنیټي حقوقو سازمان بولوبي یو مشر اسامه خلجی وای دا کوم داسې بدلون نه دی چې ګنې د دې سره به د دوه غارو ترمنځ د پیغامونو رازداری ختم شي. پیغامونه به په خپل ځای محفوظه او خوندي وي، خو د واتس اپ د کارونکو ځنې معلومات به فیسبوک ته وسپارل شي چې هغه به بیا په قانوني توګه کولی شي چې دغه معلومات د شرکتونو د مشورتیا او اشتهارونو لپاره وکاروي.
وسم چې د تاسو میسجز نوې پرایوسي پالیسي چې ده نور خلک ونه شي کته هغه به انکریپټ دي، خو نور معلومات دي مثال کې چې تاسو د ټلیفون نمبر سره د تاسو انټرنیټ کنیکشن کم یو ده، تاسو لوکیشن یا آی پی اډرس کم دي کې ده، تاسو کم ګروپ کې ممبر یا تاسو سټیټس سره ده، تاسو د واتس اپ تصویر سره ده، هغه هر څه چې ده صرف واتس اپ صرف نشي کېږي، خو فیسبوک پورا کمپنی به مغه کتی شي بیا د هغه بنیاد باندې معلومات هغه خپل کمپنی مارکیټنګ اور ایڈورٹائزمنٹ کے پر فیس بک باندې کیږي هغه ته پاره به استعمالي. نو دا یو غټ چې دې تبدیلی پکې راغلی ده، کم کې چې خلک کافی خپه دي چې دا څه ندی کېدل پکار.
واتس اپ چې د پیغامونو د رازدارای سره د لیګلو د پاره په نړۍ کې تر ټولو زیات کارونکو اپ ګڼل کیږي، او د دغه اپ جوړونکو دوو تنانو چې 2014 لسم کې بیا په 19 ارب ډالر خپل اپ په فیسبوک خرڅ کړي. د واتس اپ له لوري په خپل تګلارې کې د بدلون د غیلان ورستو د پیغام لیګلو د پاره د سیګنل په نوم یو بل اپ تر مخه د دوی د کارونکو شمیره هم زیاته شوه. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
ویس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په تربت کې په سینما روډ باندې نامعلومه تنانو لخوا د لاسي بم غورځولو په سبب باندې لږ تر لږه څلور کسان زخمیان شوي دي. اني شاهدین وای دغه لاسي بم د اف سي په یو چیک پوسټ باندې غوځار کړی شوی و او زخمیان تنان نږدې هسپتال ته وړل شوي دي. امنیتي چارواکو د علاقې نه ګیره اچولې ده او پلټنې شروع کړې دي. په دغه چاودنه کې خواوشا ولاړ ګاړو ته هم زیان رسیدلی دی. وسه پوری چاته د زمواري نه د قبول کړي. د دې خبريال حمید سمسور په تفصيلي ريپورت راکړي.
چارواکي وی دغه پیښه د ایران وسره دی پولیس ته جوخت په ضلع کېچ کې رامنسسپله. د تربت د پولیسو علي رتبه مشر سینن غرما پر موټرسایکل سپرو ناصرګند وسلوالو د تربت د شار پر سینما چوک باندې د ملیشه کوو پر پوسټه باندې لاسیز بم ورتسکي چې له ثواب زوراوره چاودنه وسوه چې په نتیجه کې 15 تنه ټپيان شوی دي. دوی په سملا سي ډول د تربت ځای روختون ته جوړل چې اوس الته تر درملنه لاندې دي. د پولیسو افسر وی چې په بلسو کسانو کې امنیتی چارواکي شامل نه دي. د دې په خبره چې ټوله ځای بلوچستان دي او دغه ډول و دوه ګاډي ته هم زیان رسیدلې دي. لپی شو وروسته ګنش میر پولیس او ملیشه کوو د غزای ته رسیدلې دي. دوی شاو خاصمه په خپل ولکه کې اخسته ده د چاودنې لزای زخه شادتونه راغوند کړل. اوس الته پلټنې روان دي خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولې. تر اوسه پوری د دې پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی. تربت د بلوچستان اساس سیمه ګڼل کېږي. دا په نظامی توګه باندې د مکران ډیویژن برخه ده. دلته د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز لګوادر سره نږدې پرته سیمه ده. دلته بلوچ وسلوالي ډلې ډېرې فعال دي. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو پر حکومتي ودانیو باندې بریدونه ترسره کوي چې بیا یې مسولیت هم په سر اخلي. تیر کال هم په بلوچستان کې زیاتره پیښې د تربت او پکیچ سیمه کې ترسره شوې وې. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوج عالی رتبه مشر جنرال قمر جاوید باجوا دلته کوټ ته راغلي وو. دوی د مچ په سیمه کې د لسو د کویلې کیندونکو هزارګانو له کورنۍ سره ولیدل او بیا په صوبه کې د امنیتي وزیر لپاره د لوړې کچې غونډه هم کړې وه. په کوم کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان، گورنر امان الله یاسین زئی، د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید، د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د فوج کمانډنټ صدرن کمانډ جنرال سرپراز علی هم ګډون درلودي. وزیر اعظم بیا و خبری رسنۍ ته ویلي وو چې دلته په بلوچستان کې هند امنیتي وضع خرابول غواړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان بیا ویلی چې اوس د پخوا په پرتله باندې په بلوچستان کې امنیتي وضع ډیره ښه شوې ده. د په خبره چې په سلو کې سل فیصد خو نسی سمېدلای، په تیر وختو کې هم حکومت په بلوچستان کې د بدامنۍ د پیښو تور پر هند باندې تړي، خو نوې ډلۍ بیا دغه تورونه ردوي. په بلوچستان کې له تیرې یوه نیمې لسیزې څخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته بلوچ وسلوالې ډلې، تندراو مذهبي ډلې ډیر فعال دي چې د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډیوا په خبری خپرونه کې وخت شوې دی وس چې تاسو ته وړاندې کوو د پښتو د ادب د یو پیژندلې تند ژوند او د فن قصه. او دغه قصه ستاسو لپاره د هر اتوار په ورځ د ډیوا همکار سردار علي ټکر تیار کړی. راځئ چې نن خوښ شو هغه ستاسو لپاره د چا د ژوند او د فن قصه راوړي.
خو ګورېدونکو، نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی عبدالعظیم بابا رانیزی. محترم حبیبی صاحب په خپل کتاب پښتانه شعرا اول ټوک کې د عظیم بابا په حواله داسې لیکي، وای چې عظیم بابا په هغه ادیبانو او شاعرانو کې حساب دی چا چې خپل کلام کې د خپل ژوند د ځینې اړخونو په اقلا خپله لیکنې کړي دي. نو ځکه مونږ د ده د ژوند د حالاتو په اقلا یو څو خبرې په یقین سره کولی شو. عظیم بابا د سوات اوسیدونکی و او په قام رانیزی و. د پلار نوم یې عزیز خان دی او د نیکه نوم خپله وای چې نور خان دی. د دې دوه بیتونو نه معلومیږي چې دی په کال یولس سوه او اووه شپېته هجری کې په سوات کې پیدا شوی دی. د تصنیف د مخمس واوره سامعه سن یو زر دوه سوه درې پنځوس دوابا او شپږ اتیا کاله مې تیر کړه په عذاب کې، په خواری، په مشقت، په استراب کې. د عظیم بابا پلار چونکې تربورانو اووجو، نو د دې دشمنۍ د لاسه د پېښور ته راغی او په پېښور کې په بره تاکال کې دیره شو او دلته په ده باندې خدای مولا سرفراز خان مهربانه کړ. هغه ورته خپل لورم په نکاح کړه او ورسره ورسره یو ښه علم هم جوړ کړ او د دغه زمانې په مشهورو علمانو کې شمار شو. به د مشهور صوفي مهربان صاحب نه لاسنیو هم وکړه. نو دغه شان د تصوف د لارو نه هم واقف شو. عظیم بابا چې کله د علم نه فارغ شو، نو په تاکال کې امام هم شو او مدرسی به هم کوله. خو بیا وروستو د عشق چپو داسې ووهلو چې امامتیم ته پاتې شوه او مدرسیم ته پاتې شوه. عظیم بابا د خپلې شاعرۍ یو ډېر ښکلی دیوان پرېښی دی. د عظیم بابا شاعري مونږ د ده د وینا په هکله په څلورو برخو کې ویشلی شو: عشق، سلوک، واز و نصیحت او د زامنو بیلتون. دا ویل زما بوی په څلور قسمه عشق سلوک دریم بواز و نصیحت وی. او سلورم به مل درده د زامنو سویلی د خفغان له مصیبتوی د عظیم بابا په شاعری کې سوز دی په زور شاعری نه دکړی د عظیم بابا شاعری د سادګۍ او روانه سره سره خوګوالی او خ اثر هم لري د د په کلام کې تکلف ګرانوالی پیچیدگی بالکل نشته او د رحمان بابا پرنګ کې شاعری کړې ده نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو په جهان چستا د حسن کاروان پریوت په جهان چستا د حسن کاروان پریوت له هیبت په ګلونو خزان پریوت او چې داستا کلی گلشن په نظر شو چې داستا کلی گلشن په نظر شو اندلید له محبت حیران پریوت تور د سترګو می په ډیر جړا سپین شو لړماندم وطن می تاو د هجران پریوت او لک سر ویم آزاد لنور غما ول یوم غم د خپل یو پزان پریوت او خدای د مرګ کاندې میلما په عظیم باندې خدای د مرګ کاندې میلما په عظیم باندې چې للا سید صبر میزان پریوت پګورې دنکو پرتلون کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زیریګو اوس ما سردار علي ټکر ل اجازه ترکه په لوې لام سپارو او خو جون درته غواړو
وړاندې کوو یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د ایران د بهترس حکومت د فاره د ایرانی حکومت د مخالفه خبريال روح الله ځان تخطول او په بیرحمه سره د هغه وجل د بین الاقوامی اصول او د اخلاق او د خاطر نقول یو لوی او کافی ثبوت دی ایران د ایرانی حکومت د مخالفه وبپانی اماد نیوز بانی لا او 12 دسمبر 5 ورکړه د ایران یو عدالت د پزمکا د بدو او د خیانت خورول مجرم ګرځولې وو خدا حق رسید نظام اصلي جرم د ایران د واکدارانو پنیل د ایرانی حکومت مخالفت کول او د هغوی دورنګي دنیا ته ښکارا کول وو هغه نظام په فرانس کې د یو سیاسي پناګزین جون تیرولو وای چې د ایران د پاسداران انقلاب کسانو د په کال 2019 کې د فرانس نه اوچت کو او ایران ته ورسولو په د باندې د کال 2020 په فروری کې مقدمه شروع کړې شوې و د باندې دا تور هم پورې کړی شوی وو چې د پکال 2019 کې د ایران خلک د حکومت خلاف مظاهرو کولو ته لمسولي وو د په زور اقبالی کړی شوی وو او د اقبالی بیان سره په ټلویزیون هم خودلې شوی وو د په جون کې مجرم ګرځولې شوی وو د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په سخت ټکو کې د خاغلی ځام پانسی غندلې ده او د یو ډیر بی انصافه او ظالمانه عمل بللې ده د په ټویټر خپل یو پیغام کې دا خبره په ګوته کړې ده چې حق رسیدلی ځان به د ایرانی واکدارانو ظلمونه او بدعنوانی بهر دنیا ته ښکارا کولی ایرانی حکومت د خپل یو سلویختو کالو په دوري حکومت کې د اتو سو شپیتو نه زیات صحافیان یا خو گرفتار کړي دي یا قتل کړي دي ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې ایرانی خلک د یوې ازادي میډیا حق لري چې په هغه سقدغن نوی لګیدلې او چې صحافیان گرفتارولې او پانسی کوله نشي نړیواله برادرۍ هم د حق رسیدلی روح الله ځان په پانسی کول غم غوسه ښکارا کړی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو زنانه هاي کمشنري مشال بشلټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا د حق رسیدلی ځان د پانسی په خبر اوریدو ډیره دردېدلې ده دی ویلي دي چې د حق رسیدلی ځان اقبالی بیان په زبردستۍ سره د اقبالی بیانونو اخیستو یو مثال دی کوم چې دنا د والو ټاکول په ذریعہ اخیسته شوی وو او بیا په سرکاري ټلویزیون او خودلې شو د صحافیانو د تحفظ د کمیټې شریف منصور د روح الله ځان پانسی یو ډیر غیر انساني او شرمناک کار بللې دی د فرانس د خارجه چارو وزارت خپل یو بیان کې د حق رسیدلی ځان پانسی یو وحشي او ناقابل قبول اقدام بللې دی بیان کې ویلي شوی دی چې فرانس جرمنی، آسٹریا او اٹلی سره په شریکا د یورپ او د ایران د باپاری تنظیم په غونډه کې د شرکت نه کولو اعلان کړی دی. کومه چې وا په 14 دسمبر کې دا د ایران او د وینزویلا د پاره د امریکای خصوصي استاذی ایلیټ ابرامز دا خبره په ګوته کړې ده چې د خاغلی روح الله زام نوراندې د ایران نامتو پهلوان نوید افکاری لا په ستمبر کې پانسی ورکړې شوې وه. د حق رسیدلی زام پانسی یو بل یادګیرنه ده چې موږ یو ظالم او سرتی د حکومت سره مخیو کم چې د خپل طاقت او د واک اختیار په استعمال کې د بین الاقوامي اخلاقو او اصولو هم څه پروا نه لري. په دې سبب دا اوس ډیره ضروري شوی ده چې د دنیا د ټولو نه لوی د ریاستي ترهګرۍ سرپرست ملک خطرناکې وسلې ترلاسه نه کړی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې د کانګرس په ودانۍ باندې حمله لپاره احتجاج کوونکو راپارولو کې د کردار لوبولو په سر صدر ډانلډ ټرمپ ذمہوار ګرځولو کوششونو کې تیزی راغلی او د کانګرس نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړي وایي دوی به سبا د ګل په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ مخالفت کولو لپاره په ایوان کې د آئین دفې وړاندې کوي. پاکستان کې د خالی او اتوار په شپه د بجلی نظام کې د خرابې وجه تر اوسه نه ده معلومه شوې او حکومت وایي د ملک په ګڼ شمېر برخو کې بجلی بحال کړې شوې او ډېر ژر به د ملک په باقي پاتې برخو کې هم بجلی بیا بحال کړې شي. د پاکستان خبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې د صحت چارواکي د جنوري 11 نیټې نه د پولیو ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره ماشومانو ته د ویکسین ورکولو کمپاین شروع کړي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکای د کانګرس په ودانۍ باندې حمله لپاره احتجاج کوونکو راپارولو کې د کردار لوبولو په سر اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ذمہوار ګرځولو کوششونو کې تیزی راغلی او د کانګرس نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ غړي وایي دوی به سبا د ګل په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ مخالفت کولو لپاره په ایوان کې د ملکی آئین دفې وړاندې کوي. د امریکای کالیفورنیا ریاست نه د ډیموکراتیک پارټۍ سره تعلق لرونکي د نمائندګانو ایوان غړي ټیټ لیو چا چې د ډانلډ ټرمپ خلاف تورونو مسوده جوړولو کې مرسته کړې د خلیفو ورځناوخته په ټویټر به پاڼه باندې یو پیغام کې ویلي چې د صدر ټرمپ مخالفت کولو لپاره ورته د کانګرس نمائندګانو ایوان کې د 100 غړو مرسته حاصله ده. د کانګرس نمائندګانو ایوان سپیکر نانسی پلوسی او د نوموړي د پارټۍ نور ملګري د جنوري 6 نیټې نه وړاندې صدر ټرمپ د خپلې څوکۍ نه لرې کول غواړي. که څه هم دا وخت د ریپبلیکن پارټۍ په مشرۍ کې سینټ په دغه خبره د راضي کېدو امکان نشته. د نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو په نائب صدر مایک پینس باندې غږ کړی چې د آئین 25 ماده استعمال کړي، کوم چې د صدر لری کولو لپاره یو متبادل لار ده چې هغه د واک اختیار نه زر تر زره لری کړي. ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو دا غوښتنه د هغې وروستو کړې چې ډانلډ ټرمپ خپلو قهرجنو ملاتړ کوونکو ته څو ورځې وړاندې ویلي چې د امریکې د کانګرس ودانۍ سره احتجاجي لاریون وکړي، چېرته چې هغوی د کانګرس ودانۍ ته ورننوتل او دې ته یې نقصانونه ورسول. پاکستان کې د خالی او اتوار په شپه د بجلی نظام کې د خرابې وجه تر اوسه نه د معلومه شوې او حکومت وایي د ملک په ګڼ شمېر برخو کې بجلی بحال کړې شوې او ډېر ژر به د ملک په باقي پاتې برخو کې هم بجلی بیا بحال کړې شي. پاکستان کې د بجلی د نظام خرابېدو له کبله د خالی او اتوار په منځ شپه کې ټول ملک په تیارو کې ډوب شوی و. خو د اتوار د سحر نه را په دیخوا بېلابېلو سیمو کې پړاو په پړاو یو ځل بیا د بجلی بحالی شروع شوې. د پاکستان د توانای مرکزی وزیر عمر ایوب په ټویټر باندې لیکلي د بجلی د رسد په نظام کې سمدستي فریکوینسي د 50 تنه صفر ته رالوېدلې چې له وجې د ټول ملک بجلی خرابه شوې.
د وایس اف امریکا